موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برون وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره، کوم ښار، کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصل برون کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر آثار باندې راته معلومات راکوي چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار یې تخریب سوي دي، ځینې قاچاق سوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه آثار تخریب سوي دي او څونه آثار فعلا دلته موجود دي، کشف سوي دي؟ وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې داسې کارون شوي دي په مساینه کې، هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ارته شروع کړو په مساینه کې، کاملا د مساینه کې ساعت بستنی فریزر شوی دی او قاچاقبران وزه تاییدومه چې هلته غیر قانونی افراد شوی ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مساینه کې شروع شوی ده، تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم آثار تخریب شوی ده. من تامو شردما خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید دمو شرولت دارم چی باید دیو مجسمه یا اثر باید وقایر شی، موش باید در تحییه شی چی مکان محترم وزارت باید در شیام ما تحماله و که چی انشالله پروژه روشت که در ساعت انشالله خلاص شی.
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینه کې یا دغه کان کې دوی غوښتل پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خاطر درولې دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار وسه موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازنی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځندول سوي دي همدا تاریخي آثار دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله د اخیرا دوام خوب لومړی چې کار هلته شروع شو په لږ ځره مشکلات و، د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط شي افراد شي او دې بل ځای چې انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجدد موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وخت نه وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي دی نه دی چې دا درغون آثار د دې معنی کردی، دا مسله بیخي مزده زده اومه.
د افغانستان د لرغون پوهنې رئیس عبدالقادر تیمری و داسې راپورونه وایي چې د لوګر په مساینک سیمه کې د برونزو د زمانې یو ښار کشف سوی، خو ښاغلی تیمری وایي چې دغه راپورونه نسي تاییدولی. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي، خو اوس تر یوه حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې پکې د ښځینه ښوونکو شمېر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیاتې. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نس البته پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي، همدغه شانتي 2009 چې دي ذکور دي.
دا موحد په خبره چې د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لویه ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه یې ډب کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په برخه کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
ښځینه ښوونکو دپاره امتیازي معاش یا منطقوي کم امتیاز ورته ورکول کېږي، دا د پالیسي ډېر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جنډر بخش کې چې کوم پالیسي ده، که ښځینه معلمین دي که نور اداراتو کې ښځینه کارمندان دي، دغه نه دی مراد شوی. نو دې لپاره چې مونږه خزینه کارمندان معلمی ته جذب کو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 220 خزینه ښوونکي په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا علی دار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغې شوي دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو پایس دنده اجرا کړي، خو ځینې یې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د هلمند شاتیا اصل کڅه هم د هیواد په کچه ځنګړې کیفیت او نوم لري، خو د مچیو ساتونکو وی ملي سوداګر او د کاروبار کسان دي د دوی د شاتو په بازار موندنه او شهرت کې مرسته وکړي. د کارډیف مؤسسي مسولین وی په هلمند کې په تیرو دوه کلونو کې 2000 کیلوګرام شات تولید شوی دی. الیاس دای پر دې مسلې لسمي رپورت را لېږلې.
په هلمند کې د کارډیف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هر منطقه شات هغه خپل خوند او رنگ لري، او د هلمند شات هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي، او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زه اطمینانیم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي، مچوي کې دایسي موږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نه وکړي.
هلمند کې شاتو تولید ډیر سابې کنه لري، خو په دې ورستوي دوه کلونو کې دوه تولید ډیر سوته. بریالی هلمند وایي کله هلمند شاتو د پاره چې شو خواند او رنگ لري بازار موندنه وسی د کاروبار کسانو د پاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ شي. په عین وخت کې د شاتو د مچی خوندان او ساتونکو وایي وسنی شات چې شو بازار لري خو کچيري د دوی تولید ډیر سیارتي لري چې د هیواد سیمه او نړۍ تر بازارونو پرې ورسره.
ما خپل د سلويش صندوق سره 210 کیلو اصل دا سره وریدي اندولان دي چې د سلويش صندوق سره 200 250 تر 300 پورې لا سره وي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفيږي.
مشکلات مو دا درلود چې موږ زده کړ نه درلود. لکه زده کړ کې مو بیا پراغه باندې تقریبا زده کړ 6 کال مو ډیر ته دغه 6 کال ما تقریبا سلويش صندوق مو چې دغه کړې په دې کې اېد یو به ډیر اېد لري.
دا کسان وای تر دې د مې د شاتو بازار شته یو ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د دف د موسسي مسولین وای دوه کال کیږي په هلمند کې د شاتو د مچیو شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او پرتون کال کې به د کرهنې او مالداري په برخه کې ګڼ شمیر پروژې ولري چې زورګونو کروندګرو ته د کار او شو مسلک زمينه برابر شي.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبې په اړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده. همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ورستوي تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغه لوبډلې د بریا په اړه باندې درته مرکه لرو. قدر ارزمخ کې د ونی مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانید د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړی. دا لوبه په بنگلاديش کې وشوه چې په فایله کې افغانستان په 50 سټونو کې اتلولي خپل کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي او کچیرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپېږدي بیا هم کولای شي نیمه فایلوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویل چیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دې سلوي کې د افغانستان له شپږ ولایتونو څخه لوبغاړو برخه اخیسته و چې د کابل لوبډلې میمنې ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې شپږ درش یو درش په وړاندې میمنه ماته کړه. د افغانستان د پارا اولمپیک فدراسیون وایي چې تل یې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمریني کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2018 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمریني کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او همدارنګه بنګلاديش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واردل را بشو. د پروګرام لومړی مطلب ته البته لومړی مرکه ده چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړلو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکي خار کې شوې. افغانستان په 50 سټونو کې ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات دي په دې مرکې کې سره ورو.
دا واقعا یو لوی لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډیر پیاوړی ټیم سره و او افغانستان وکول شي چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې د اکشن دی ورځ دا سیالي ډیره مهمه او تیر ورځ هم بنگلاديش سره دوستانه مسابقه واغې په شکست ورکړې. نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې ځکه چې هغه ته د افغانستان په نسبت زميني هم د والیبال کولو ډیره برابرۍ وي.
د دوه لوبډلې امکانات له لحاظه د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او پرینکینګ کې هم د ازبکستان سره موږ په یو ردی کې، لیکن ترکمنستان زموږ 15 درجه په لوړ یا په سعودي کې دی. نو بیا هم موږ د غوړندوینې د دې چې ان شاء الله د ترکمنستان سره به هم از موږ د لوبډلې لوبډې رښوی او ان شاء الله د افغانستان په نافو باندې تاونی
جمان په دغه لوب کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات دی چې آیا وب کولای شي چې دغه ټورنمنت وګټي که څنګه؟
په دې سیالي کې و ملتونه کیسه خسیده چې په الف ګروپ کې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان دی. په بی ګروپ کې پوربا، بنگلاديش، مالدیو، نیپال او قرغیزستان دی. موږ ډیر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه فایلو به تاسمن ان شاء الله رمومي حسین کسبالو به وګټي. نو فایلو به ته هم ډیر زیات چانس پدې. نو ورزشکارانو ډیر زیات امادګی نیولې و. بری نېشنل اپریټ خایدي فزیکی تمرینات کول، تخنیکونه او تاکتیکونه ټول اماده کړی وو او معلومیږي چې د ازبکستان ای لوبه وګټل ان شاء الله د افغانستان څخه به وګټي.
خغلې په پلزای په زما په نظر خو په دغه لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني او پیژند ډیر نوی چيري هم په ملي ټیم کې شامل شوې دي. د افغانستان لخوانه څوک څوک دي په دغه لوبه کې؟
په دې لوبډله کې عطا محمد مزار شریف نه دی، امید